no more.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری. د کابل پوهنتون ته وسلوال دننه شوی او ډزې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین هم ازادي راډیو ته د دغو ډزو خبره تایید کړه، خو وی ویل چې په سیمه کې پولیس حضور لري او وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. مخکې له دې د کابل پوهنتون څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلو چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل شوي. دغه ډزې نن شاوخوا 11 بجې پیل شوي. تر اوسه پورې چایا کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور جزئیات واورئ. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیت قومندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیره شپه د ګردیز زرمد لوی لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند نیک نام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې له دې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه وچاودید.
چې د بیس د نږدې وو، دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کندوز د ولایتي ادارې پر ودانۍ د هوان د لګېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل دغه هوان تیر ماښام د ولایت د انګل دننه د والیبال په میدان کې داسې مهال ولګېد چې د ولایت کارکوونکي په لوبه بوخت. مرادي وایي پیښه کې ټول وژل شوي. د ولایت ساتونکي دي او ټپیانو کې درې ساتونکي او درې نور ملکي کارکوونکي شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوان قول اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دی او قومندان په ګډون دی له لسو زیاتو وسلوالو دی وژل کېدو خبر ورکوي. د قول اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د ناوی ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکمالاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او د هوایي ځواکونو په مرسته پلان شنډ شو. د قول اردو په وینا د بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او درې نورې ټپي شوي دي. د خوست کابل پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د یو پخواني غړي په ګډون دوه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند تیرې کوتل په لوړه څوکه کې تیر ماښام هغه مهال وشو چې یو سراچ ډوله موټر له عمومي سړک واوښت او وی لوی ژورې کندې ته ولوېد.
دوه نفره یوه ښځه یو سړی مړه وو، پکې څلور نفره شدید زخمیان دي چې زخمیان دي اندېښنې وړ دي. هغه بار کړل کابل په طرف.
په پیښه کې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړی حمیم الله عبید زدران او د مور خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالد ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډیر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ د خطر اوسل 90 میلیونو زیاتو کسانو خپل رای ورکړی دی. نظر شمیرې نه خي چې په ملي کچه بایدن لټرام څخه لک تر لګ پسلو کې اته مخ کې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بل قوتو ګټرام ته هغوم رای ورکوي چې نو موړی د دغو انتخاباتو ګټونکو شي تر هغه لګ مخ کې دی. که یو کاندید د الکترال کالج 200 رای تر لاسه کړي، هغه د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلانېږي. په مولداوی کې د ولسمشری لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د دې هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشری د تیرې ورځ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلې دي. د ولسمشری دوهم دوره انتخابات به 2 وروسته د نومبر په 15 ترسره شي. جرمنی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سر لننه د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري، سر لننه قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړل او هلته 15 میلیون کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټول بند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټول بند پیل شي. ایټالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. تیرونی په اوسټاول هر ورځ 8000 کسان په امریکا کې په کورونا اخته شوي. په امریکا کې هم د کووید 19 ناروغي لکبله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوري اسنوري او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. سر موضوع مداده چې د کابل پانتون ته نن وسلوال د نرشوي او دزی کړی دی. د پیخي وایني شاهد او محصل صفی الله رسنوی ته ویلي د محصل په خبره چې نن دوی په لوبو اخته و چې د ډزو غږونه واورېدل او پولیسو ورته وویل چې باید ځانونه خوندي کړي. په کندهار کې هم د ارغنداب له ولسوالۍ ګڼې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د مولادات په نوم د کندهار یو اوسیدونکی وایي
شال میام ګرد پاتې شوي دي، در پدارې ما د ځان د بل په کبر ټکرانو کې همدغه دغه ځان رسولی دي.
په دغه پروګرام کې به مو وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له ټاکنو هم خبر کړو چې هلته مخکې تر مخکې شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن دوشنبه له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل په پوهنتون کې ډزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان وایي د کابل پوهنتون سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل شوي او پولیس په سیمه کې حضور لري. تر اوسه د دغې پیښې څرنګوالی نه دی روښانه، خو ښاغلی آریان زیاتوي چې وروسته به نور جزئیات وړاندې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان د پیښې د تعقیب لپاره سیمه ته ورغلی دي. اکرام الله اکرام همدا شیبه له کابل را سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ اکرام، د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ومنله چې د کابل پوهنتون ته ځینې وسلوال ورننوتې دي او خو پولیس هم په سیمه کې موجود دي او سیمه کلابنده ده او وضعیت پولیس له نږدې نه څاري. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاستولي غږیزه پیغام کې ویلي دي چې پیښه نږدې یو ساعت مخکې رامنځته شوې.
با تاسف که دشمنای افغانستان، دشمنای دانش و روشنایی ساعت قبل تعدادشان داخل پانتون کابل شدند، هم اکنون نیروهای قطعات خاص ما، نیروهای امنیتی و پلیس در ساحه حضور دارند. ساحه به شدت زیر نظر ما است و برای مهار رویداد از تمام تلاش استفاده میشه.
مستنگزه صاحب طارق آریان ویلی دی چه پسیمه که پولیس شتا و دوی وضعیت لنگدی نه چاری خود حمله کون که دشمیر پاله باندی تر دی دم وای چه معلومات نشتا ده غشان ده مرگ جوب لی پاله باندی هم معلومات نشتا خو پا طولنیزی میڈیا باندی یو شمیر محسلین چه دوی ادعا که چه ده کابل پانتون دنن ایسار دی زینی اکسون اخباره کردی دی چه پکلی دلکی گی زینی کسان تپیان دی او دوی ادعا که چه وصلوال و حمله کون که دوی پا ملگرو باندی دزی کردی دی چه زینی وړاندې داسې ویل کېدل چې کومه چاودنه هم شوې ده خو تر دې دمه د چاودنې په اړه لا دقیق معلومات نشته.
مننه کوم اکرام الله اکرام. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل پانتون ځینو محصلینو په خپلو ټلیفونونو باندې په سوشل میډیا فیسبوک باندې عکسونه او ویډیوګانې خبرې کړي دي چې ښایي هلته ډزې شوي دي او ډزې روانې دي. د کابل پانتون یو محصل صفی الله ویلې دي
نن چې کله د موږ درس خلاص شو له موږ فوټبال میدان کې او په لوبه باندې مصروف وو چې د ډزو غږ مو اورېد او پولیس راغله له موږ ته وویل چې ځانونه وباسئ.
ور به شو د کابل پانتون ته هلته زموږ همکار فرید الله سعادت اوس ورسېدلی دی. سعادت څه ګورې شاوخوا، آیا اوس هم ډزې روانې دي که څنګه؟ سعادت زما غږ کاورئ، لطفا له خپل ځای ته تغییر ورکئ چې غږ مو سم نه راځي. د ازادي راډیو خبریال فریدالله سعادت دی چې د کابل پوهنتون د نننۍ پیښې د خبرې پوښښ لپاره ورغلی دی. له ده سره به بیا هم تماس ونیسو. د اوس لپاره د ده ټلیفون کار ورنکه. تاسو واوریدل چې نن د کابل پانتون انګړ ته وسلوال ورننوتی وو او ډزې کولې. پر رسنیو باندې هم د ویډیوګانې ښیي چې ډزې شوي دي او محصلین د خپلو ټلیفونونو له لارې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او وایي چې دوی په لوبو بوخت وو، یا یې خپل درسونه ویل چې د ډزو غږونه یې واورېدل او پولیسو دوی ته وویل چې باید له سیمې ووځي او ځانونه خوندي کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که نور جزئیات د کابل پوهنتون په اړه وو حتما یې له تاسو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ورزو کندهار ته هلته د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ ته یو شمیر خلک بې ځایه شوي دي او راغلي دي. کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هلته په میوند او ارغنداب کې درنې جګړې شوې دي چې د کندهار د کډوالو او بیرستنیدونکو د چارو د رئیس دوست محمد نایاب خبره د بې ځایه شویو کسانو شمیر یا د کورنیو شمیر 2000 ته رسیږي او 1500 بې ځایه شو سره به مرستې هم د دوی لخوا وشي. په دې اړه صادق رښتینی ته غوږ دو چې ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی چېرته چې سلګونه کورنیو د جګړې له ویرې پناوړي.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی. په دغه څور څور کې شان مې موږ د پاده سیوی دی در پادر ما د مزاند بل په کپټ کټران کوم دا دغه ته ځان رسولی دی خاک پسره دی.
د کورونیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولی چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنوي اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټیکه دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنه مري
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بے ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي
خدای جنگیاله ته چې کورونه ګرځ پاتس ما د سر راغلی چې دا په غاړه کې دی دا کالی دی یو یو ګډړې راخص دی دا ګډړې ستل ته ځان راورسو نور کورونه شیان ګرځ پاتس وي دی مکمل په دا حالت کې موږ راغلی نو مې کورونه پات دی هغه مر روان دي دا کورونه دا مخلوق په خپل ویني
د کندهار د کډوالو بیر تر سنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ورسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځای کې دوه اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لاستونزمن سي
ازادي راډیو ته غوږیست اوس د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی دیوه نادر ته به غوږ شو
د روان میلادي کال لومړی ربع کې افغانستان ته 13.9 سلنه صادرات راکم شوې دي دا خبر پاکستانی رسنوی خبر کړای د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم وایي په روان کال کې له پاکستان سره سوداګري زیاتی کې د نورو کلونو په پرتله کم شوې دي د دې وزارت ویان جواد دبی رضادی رادیو سره خبرو کې وویل د منځنۍ آسیا ایران چین هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ پراخیدل او د کرونا وایروس خپرېدل پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اډیکی د راکمیدو عمده لاملونه دي که څه هم د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو کمښت برخه کې د روان میلادي کال شمیرې نه لري خو وایي چې په 1990 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات شوي خو په 1990 کال کې دا شمیر نیم ته راټیټ شوی دی او ښایي سږ کال له نیم څخه هم کم شوی وي د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د سړو خونو جوړېدو چاري 15% بشپړ شوې دي د دې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې په اډانه کې د 50,291,308 افغانۍ لګښت د میوو 23 سړې خونې جوړېږي چې 9% د کرنې وزارت او 10% د برخمن شوي بزګر لخوا ورکول کیږي یادې پروژې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د بڼوالو او بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتوالو په پار اپلی کیږي د ښاغلی رستمی په خبره د دې ترڅنګ په لسو نورو ولایتونو پروان کاپیسا تخار فاریاب فراه غزنی پکتیا او لوګر ولایتونو کې بیا په معیاري توګه 12 د انار او منو د ساتنو په مخه سړی خونی جوړیږي چې 1500 متریکه میوه به پکې ساتل کیږي د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 1400 وړو سړی خونو جوړول تر لاس لاندې دي چې ډیر ژر به یې کارونه پاتې ورسیږي دا وزارت په داسې حال کې د سړی خونو د چټک جوړ دو خبر ورکوي چې هر کال د بزګرانو ډیری میوه او سبزیانې د همدی خونو د نشټون لامل خرابې کی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثر سره افغانۍ په ډېر ډول بدلیږي یو یورو نه هټي افغانۍ یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله زر هندي روپی 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 3.6 افغانۍ
ازادي رادیو ته غوګست برته باور شو کابل ته د کابل پانتون د نننن وسلوال نه نوتیو هلته دزی کړی دي تر اوسه معلومه نه ده چې چا ته مرګ جوړ لاوختي کڅنګ خو د افغانستان د کورونې او چارو وزارت ویلي دي چې پولیس په سیمه کې حضور لري. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت کابل پانتون تر رسیدلې ده د دغه پیښې د خبري پوښښ لپاره لمکسر به خبري وکړي. سعادت صاحب څه ګورې شاوخوا مو څه روان دي وضعیت څنګه
سنه زیس سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته زړه ښکن د کابل پانتون مخیتا یا هم هغه دروازې ته ولاړم چې مخ مخبل دروازې ته دغه خطر روانه دا اول خو په ورسې جزئیات کې زه به تمر وایم چې دا د سلاح له پانتون امداش په ځاور او په مصابې اوریدونکو په یاوري او کنه دا زم لام روانې دي کورنۍ چا وزارت ور چې څنګهړي ځواکونه یا دلته کوم نظامی کسان چې دی یا پولیس په ټوله کې وایي چې ځنګړي ځواکونه پانتون ته نه وتلي دي او وسلوال سره څه خطر دي لام تعداد نه معلوم چې په کوم تعداد باندې وسلوال ده نه دي خو دلته هني شهیدان بیا وایي چې واردمه خاني کومه چاوده نه راتنه ده شوی مستقیم د ډزو کلمړی کې د نوګونو ولید او اوس ته کابل پانس مز نه د ډزو غوونه راځي په ډیر استعمال چې دا به هغه وسلوال چې دنه دی او د ځواکونو ترمنځ نه خدي راځي.
ښه مننه کوم فرید الله سعادت د ازادي رادیو خبريال د کابل پانتون لمو سره خبري کولی. هلته د کابل پانتون دننه د سعادت په خبره چې د زیروانی دي پولیس هم په سیمه کې حضور لري. وسلوال نن شاوخوا 11 بجې پانتون ته ننوتی او ماسلینو ویل چې دزي کولی او ورسته د کورونی چار وزارت هم تایید کړی ده. لا ازادي رادیو سره پات شي په دې اړه به نور جزئیات تاسو ورسته خبره کړو. اوس هم د سیمې او نړۍ یو مهم خبر البته د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه باندې دی دا چې مخکې تر مخکې هلته شاوخوا 90 میلیون امریکایانو خپل رای کارولی دي. د کرونا او بعد خبرېدو له کبله ډیر امریکایان په الکترونیکی بڼه او یا د پوسټ له لارې رای ورکوي. پرون هم دواړو کاندیدانو په بیلابیلو ایالاتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې غونډې کړي دي. دغو کمپاینی غونډو له حاله مو اسمت ساروان خبروي.
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پالګون کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې ل انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د ټینګار وکړ چې کله انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایی ګټونکو اعلان نشي ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو ونی ووزی او په لړ کې ډېری نادودي وشي. د نظر پښتنو وروستي پایلې شي چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لشتر لشه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالد ترامپ وړاندې دی. ډونالد ترامپ خپل انتخاباتي حلې ځلې په ایوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکز کړي او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. شغل ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې بلش توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کیږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډیر رای ترلاسه کړي. د شنبه په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فوسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بیروزګاره شي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبې په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا او با سره د مبارزې سملاره غوره کړې وای لشتر لشه یو سلو څلویر زره امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې تر خپل سیالې لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبې تر ورځې پورې تر 90 میلیون ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وي په سلو کې 15% کیشي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوګست په 12 پګنی منځنی چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د کابل ته ورزو. هلته د نومبر دویمې د ژورنالیستانو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د بندیدو یا د عدم خشونت د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور دی. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 مورده ثبت شوي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 لیکه کې راوستی چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د دومې په مناسبت چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو له ورځې سره سم دا دغه راپور تیار کړی.
د خورشید تلویزیون خبریال مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې لبیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنۍ د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون لپاره راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورده ثبت شوې دي. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته پکتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا ته وشتو موردو عاملین له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي. اته موردی د امنیتي ځواکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو مواردو عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګې مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوي چې یو په غور، یو په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جزانه ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست. بورات دوه کمیډي فلم تیره اونۍ نندارې ته وړاندې شو. بورات د یو قزاقستاني ژورنالیست له عجیبو کیسو او پیښو ډک کمیډي فلم دی. پام وکړئ یو لنډ راپور ته.
د بورات په نوم یو فلم په 2006 کال کې جوړ شوی و چې ګڼو خلکو خوښ کړ او دا د 14 کلونو وروسته دویم فلم راووت. دا فلم هم بورات نومیږي. ساشا بارن کوهن چې د انګلستانو هالیوډ سینما مشهور او پیژندل شوی لوبغاړی دی د بورات په نوم د یو قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکي رول ادا کوي. د فلم کیسه داسې ده چې قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکی بورات چې امریکا ته په لومړي سفر سره د خپل هیواد او خلکو نوم په نادیدګیو او مسخره کارونو بدوي باید په خپل دویم سفر کې برته د وطن او خلکو نوم روښانه کړي. بورات په دې سفر کې بیا هم ګلان کړي داسې چې غواړي ټرمپ ته رشوت ورکړي او خپل لور د ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ورواده کړي. د بورات په دواړو دغو فلمونو کې لوبغاړی په قزاقستان کې د ټولنې ټول عیني واقعیتونه چې رژیم څومره په خلکو محدودیت وضع کړی او څه ډول واک چلوي یو په یو په کمیډي ژبه بیانوي. ساشا بارن کوهن په خپلو مرکو کې ویلي چې د قزاقستان چارواکو د ده د فلمونو د کم اهمیت ښودلو لپاره میلیونونه ډالره په تبلیغاتو لګولي دي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو بلل کیږي چې پکې د بیان آزادي محدوده ده او خلک پکې آزادانه سیاسي فعالیتونه نشي کولی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په انګل کې تر اوسه د ډزو غوونه اوریدل کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړه. لدی مخکې یو شمېر اندي شهیدان ازادي رادیو ته ویلو چې دغه پوهنتون د حقوق پوهنځي ته نږدې د ډزو غوونه اوریدل کېږي. طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوه سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو ته وویل چې یو بم چې یو موټر ته خودل شوی و امنیتي ځواکونو هغه شنډاو چې پر چاودنه وشو او دغه مرجوب لري رامنځته کړه. د 215 میوان قول اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر لپاره دواړه کاندیدان ډونالد ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یو کاندید په غوره کېدو کې زړه نازل دي. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپل رایه ورکړي دي. په مولداوی کې د ولسمشر لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشر د تیرې ورځ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د کابل سټوډیو ته امید ظهیر مل 25 دقیقې بحث وړاندې کوي. د بحث موضوع هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشری ټاکنې او پر افغانستان تاثیر ده. پام وکړئ دغه بحث ته.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیز د ټول نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوایده رسنیو د بحثونو مهم سرټکی جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه دی چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره دوه دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی، ډیر کله د افغانستان په اړه ضد نقیز مسایل راڅرګندوي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي، خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نشول. ان د خغلی ترامپ هغه نظریات هم ډیر کله لننګونکو حکومتي سرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائل او د خپل پوځیانو په اړه کړی. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریس کې ندي. خدا خبره ثابت ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپل کلونو پانګونی پایله منفی وویني. اصلي خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري. د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده، د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلیشمنت پرته یو پریکړه کولای شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ 19 بحث کوو. را سره مېلمانه د پوهنتون دوه استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان خغلی عبدالطیف ارش او خغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زومې ظهیر مل تاسو ته هم د بحث د اوریدو بلنه درکو. هر څه بحث د اخر اغلاست اجازه راکې چې پوښتنه مو سره یو ځای وکم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومه کچې ده؟
پلمړی سر کې زېمل صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته او ریډونکو ته پلمړی سر کې اجازه راکې چې کابل پانتون باندې د نننی خنړی بریج رامدنه وکړم. خدای پاک دې وکړي چې ماسیلي استادان او د کابل پانتون کارکونکي صحیح او سالم وي او دا بریج تلفات ونه لري. تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د امریکا انتخابات په ټوله نړۍ باندې اثر لري. دا چې امریکا د نړۍ زغزغه ده نو همدغه زبرځواکي عامل شوی ده چې د دوی انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست، اقتصاد، نظامي برخه حتی په فرهنګي برخه هم تاثیر لري. مشخص نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم ده، ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده. دلته د افغانستان کې د افغان کچیرې په انتخاباتو کې ښاغلی ټرمپ بریالی کېږي نو ممکن ده چې خپل هغه وعده پوره کړي چې د ټاکنو نه مخکې کړی و چې زه به خپل ټول پوځیان باسم او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له دننه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو دا به زه پای ته رسوم. کچیرې داسې وشي نو دا احتمال شته ده چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري ته لاړ شي، ول چې د امریکانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لوري یعنې طالبان او افغان حکومت به یو سولې ته ورسیږي. خو که چیرې جو بایدن قدرت ته رسیږي هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي. او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوری خواهان او مشخصا ترامپ لري هغه نه لري. تیره اونۍ د جو بایدن ستر سلاکار وویل که چیرته بایدن په انتخاباتو کې بریالی کېږي نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیا به تر نظر لاندې نه وي، ممکن یو شمیر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري. که چیرته داسې کېږي نو دا امکان هم شته ده چې د دوهمي تړون چې امریکانو طالبانو سره شوی ده دا په دا اوسني حال پاتې نه شي، ممکن طالبان له هوکړې ووځي. او د دې تر څنګ که چیرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده په دغه چټکۍ به روانه نه وي. او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي. تر ټولو تازه نمونه په کابل پانتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري. کابل پانتون یو علمي مرکز هغه ده، بریدګر نن ته دجم راغلي له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پانتون یعنې هیڅ ځای خوندي نشته.
تشکر عرش صاحب. پکتین صاحب تاسې هم ښه راغلاست بحث ته. عرش صاحب یو شمېر مسایل راوسپړل، انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو. خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ٹرمپ لري او جو بایدن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري، خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي. څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري؟ مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ٹرمپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایدن د افغانستان په اړه کوم.
دلو یو بخون چې خدای په نوم سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارشته ته وړاندې کوم. او ته هم کابل د نن نه چې کابل پانتن ما تر سره شوی دا په کوټن کو باندې او افغان ولس ته تسلی وړاندې کوم. مو تاسو کدي افغانستان جګړه وګورو نو کله چې د ټرمپ د قدرت رسیدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون راوړای ښکاري. دا تاسو په 2018 کال کې کومه پالیسی نو بیا چې لپاره مالټم پلان تر په کې د جګړې پالیسي و ستراتیجی و دوی به د جګړې لارې طالبان ماتوي او د افغانستان جګړه به د زور او ځواک لارې پای تر رسېږي. هغه پالیسی تر یو حده په افغانستان کې پایلې ورنه کړل او د دې لامل چې دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي چې هغه و چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکه. نو د امریکا ټاکنې لکه څنګه چې ارش صاحب یادونه وکړه بالکل په ټوله نړۍ باندې هغې خیندلی شي، خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده تاسو ګورئ په د امریکا په بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طور صلاحیت درلودونکي نه دي، هغلته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا په سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلی ده. او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده، ځکه مخکې کوو طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل او پاکستان په دې امریکا په دې توان درلود چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار وارد کړي او طالبان او رفیع افغانستان کې لمن دوي. اوس د افغانستان د جګړې ته یو لوی برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوی دي، چې دغه د امریکا ګټ په خطر کې اچوي شي. امریکا تاسو کې د دوړو نوماندانو په کمپاینونو کې ګره دوړه دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خوځي، ځکه دا یو بوج د امریکا باندې چې دلته پوځونه او د هغوی ټول لګښتونه د امریکا ولس باندې بوج دی. اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان ته خوځي. دا نشي کېدای چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرېږدي. دلته به
ټرمپ او جو بایدن په مسایلو کې هم دغه چې دواړه د صفر گزینه نه غوره کوي، او حتی کله کله دا مسایل هم ویل شوي دي چې یو شمېر عسکر به په افغانستان کې پاتې شي. خو د ټرمپ وروسته نظر بیا دا و چې غواړي کم شمېر عسکر هم له افغانستان څخه وباسي، چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي. دا یوه مسله شوه. له دې ور هاخوا د افغانستان په کلي مسائلو کې چې د افغانستان تر ډیره پوری کورنی مسائل شمیرل کیږي، او هات مندابه کې مطرح ده چې د امریکا د حالت پکې شته، لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو، د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسائل شو، حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې پټوله کې البته هدف د نظامی د نظام د جوړښت نه دی. ځنې مسائل مطرح شوی ډیر کله د جو بایدن لخوانه او ډیر کله د ټرمپ لخوانه. دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته.
ګوره امریکا محمد یادونو پر دې امریکا بهرنی پالیسی کې आवाज دی ولسمشر عام تام صلاحیت د لوبن کې نه ده. د غلطه د نوې جوړښتي بدلون نه دي سنای دا او یا د دواړو مجلسونو مجمع دا هغه دلته هر وخت چې ګوره زلمی خلیلزاد غواړي دا هغه استیزا کوي دی هغه ته دغه تړون په تړاو وختنی درویژنې کوي. نو غلطه د امریکا پالیسی په جوړولو کې څو بلابل عاملونه شامل دي چې دا کولای شي. او بل امریکا چې افغانستان تر غلي و د اوست د افغانستان د سولې خبرې چې څنګه شوې دي، یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره د غلطه د آزاد بازار غوښتل وو، د دیموکراسي په لیکول وو، همدارنګ د میرمنو حقوق وو، د حقوق بشر وو. د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده. نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوی تر څو افغانستان ته راشي. او په ټوله کې د امریکا 1990 څخه دغه پالیسي و تر څو یو امریکایي نړۍ جوړ کړی دی. هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخله کې مطرح کړي هغه لدی انګلیسي نړۍ ته ورسېږي
ان شاء الله. بیا موږ راګرځم پکتین صاحب، تشکر ډیره زیاته مننه. ارسه بوز د افغانستان په اړه کلچ مسائل راسپړو د امریکا ټاکنو تک بیا زو حالت دو بحثونه یا دو بعدونه مطرح دي، ډیموکراټان او جمهوریت خواهان یا جمهوریت غوښتونکو. د ډیموکراټانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوریت غوښتونکو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري. د توافق ټکی کوم دي
اوس خو د دوړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي. د ټرمپ دریز مخکې نامن ته معلوم ده چې غواړي لسمینه خلاص کړو او باسي له افغانستان نه، حتی څومره مخکې ویل چې کریسمس نه مخکې به خلاص کړ باسي ما، او کومه مبارزه چې د ترخورو ډلو سره کیږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې. خو جو بایدن بیا بل نظر لري، هغه عسكر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي د دې نظر داسې نه ده، باید په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې، باید اوزات په کتو سره دا مسله تر سر شي. مهمه خبره دا ده چې د جو بایدن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده. کته سي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولي، هلته د جو بایدن نظر د افغانستان په ډیر خطرګن شوی دی. جو بایدن هغه میمانی کې چې ولسمشر کرزی ورته جوړ کړی و چې دا باس مطرح شو چې کچیرته افغانستان او پاکستان مسله مطرح شي نو امریکا ته پاکستان اولویت لري، او حتی د هغه میز ترکړی او ډوډۍ نه وخوړلې. دویمه خبره د ترهګري په اړه ته پوښتنه کړې وه، هغه کې ویلي ول کچیرته طالبان یار هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټې وګواښي، هغه تروریزم د امریکا په کابل ښار کې په سفارت برید کیږي او یا هم د امریکا په کمبل مرکز دا ترهګریز برید ده. خو کچیرته په یو مکتب برید کیږي دا ترهګریز برید په دنه ده چې د امریکایانو ګټې پکې نن دې ننګول شوی. دا په کتاب کې مفصل نه درلی او دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر کرزی له دنه کړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده، دلته د امکانات نشته چې د کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره
یو ملت شي نو دا به تجزیه خواته لاړ شي. دا څومره مخکې وویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري، یعنی پاکستان به دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوضاع کنټرول کړي. نو که چېرته دا بریالی کېږي او څه چې به اوس وایي دا عملي کړي، نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده. او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان ورسره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود، هم د مجاهدینو په وخت او هم بیا د طالبانو په وخت.
ډېر مننه عارف صاحب، تشکر. پکتین صاحب، اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله وخت چې هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلې په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریځ نیول، اما د وخت تر پایه پورې هغه دریځ تر د کال پتیری دو سره یا هم د نیم وخت پتیری دو سره بدل شو، بل اخر داس یو حال تر رسیدل لکه وسی چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وران دی جو بایدن د افغانستان په اړه باندې درلود. خصما پوښتنه ده چې د ټاکونو د روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه وګدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري، یا کوم لنمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت پتیری دو سره توپیر کوي، دغه سیاست رول لوبول شي د ټاکونو سره.
ګوره، امریکه نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د برقدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د برقدرتۍ دعوه کوي، هغه دغسې وایي چې زموږ د ټولې نړۍ کې او هېڅ خطر پکېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنی کوم د ټاکنو کوم ګرم خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې څخه یو افداري ګټه اخیستل کېږي. لکه اوس ټرمپ چې وویل چې زه به د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، چې دا خپله د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړیا ستړی دی. نو دی غواړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي، بلکې بل په افغانستان کې امریکا اوږدمهاله ګټې لري. او هېڅکله هم افغانستان داسې نه لکه چې اواله یې کې بیرته طالبان را وګرځي، هېڅکله هم دوی نه غوښتنه واله کوي. ځکه په افغانستان کې دوی څه ناڅم، یعنی مخکې طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله، اوس څه ناڅه دوستۍ باندې بدله شوې ده. طالبانو سره توافقات کړي دي، نو دغلته به امریکا که چېرې حضور لري هم په سفارتو په سطح به راکمي، او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو، روسیه شو، همدارنګه ایران شو، دوی بل دغه هر وخت تاري. او نو کله اړتیا شو امریکا بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي، کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي، نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی، بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي.
اما ستراتیژي به په خپل ځای پاتې پکتین صاحب، تاسې ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تېرېدو سره، اما ټاکنې هغه اوږدمهالې ستراتیژي چې امریکایي په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی.
بالکل، هېڅکله هم د امریکا او مهاله پالیسۍ دغه لنډمهاله یا د هغه قرباني کوي نه شي. ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تنها د ټول نړۍ لپاره، چل دوی ګټې په ګواښ کې دي، منځنی ختیځ لپاره، د خلیج فارس هېوادونو لپاره، دغسې بېلابېلو هېوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري، اوږدمهاله پالیسۍ لري د هغوی د تعقیبولو لپاره، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره. د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري، تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي. خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې د دوی هغه کومه اداره چې د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي، هغوی سره بحث پکې کېږي، هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نشو مقصد کوي.
ډېره مننه پکتین صاحب. مخکې له دې چې د خبرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله د زاغې ته راشم، اله صاحب یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي، اتمن د اسټبلیشمنت یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي. آیا فکر کوي چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواکه توګه باندې د افغانستان په سیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي، د اسټبلیشمنت له پرېکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کې عملي کی؟
تاسو ګورئ کده امریکا اساسي قانون ولولې یا سیاست او حکومت په امریکا کې ولولې، وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده. اخیری فیصله په ټولو برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات د مختلفو برخو کېږي. په امریکا کې پینټاګون ډیر مهم نقش لري په پوزي برخه کې، سی آی ای په استخباراتي برخه کې، همدارنګه وزارت خارجه او سپینه مانی. خو اخیری فیصله ولسمشر کوي، زه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست او حکومت په امریکا کې تدریسومه، بس دا ده چې هغه اخیری فیصله د جګړې په اړه، د سولې په اړه، نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي. څه چې په درېمه نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوز حضور ده، دا په لومړۍ نړۍ کې خصوصا امریکا کې نشته. ده هغه څه چې مهم دي، د ولسمشر اخیری تصمیم ده. البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنځ، شخصي څه نشته. د ولسمشر هم چې ده د سند دا څه چې وایي بیا د شخصي خبرې نه دي. تر ډېره حده پورې اول پرې توافق کېږي، بعد له توافقه دا اعلانېږي. حتی د ولسمشر دا ټویټونه چې کېږي، که تاسو د پولټون کتاب ولولئ، وایي هر ټویټ لڅو فلټر تیریږي وروسته بیا دا نشریږي. حال دا چې عام تصور دا چې ولسمشر هر وخت موبایل لا سره یو څه لیکي د نړۍ په اړه، داسې نه ده. د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې، د نړۍ په سیاست، اقتصاد، فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري. نو بنا ان ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص ده. د امریکا په سیاست کې هم، په بهرني سیاست کې هم، په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري، د ټولو قواو مشر ده. نو زه دا غواړم ووایم چې امریکا کې له 2001 کال نه راپدې خوا هغه نظریه بیرته راژوندې شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې وغه د انزواګرۍ نظریه ده، چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي. او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه صنعتي ډېره قوي شوې ده. ټرمپ بار بار وایي چې مونږ باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوز کور ته راولو، او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو. منظور خپل وسلې دي. همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو، بل د ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده، قوي شوې ده. حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهم و. نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې. د تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدرته ووایم تر صفر درجې پورې ټیټ شوی ده. هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي، ډېر کم خبریالان ورځي. امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي. عام امریکایان نه پوهېږي چې دا شل کاله ولې د امریکا پوست یو لرې پرته سیمه کې جګړه کوي، که د القاعدې مسله یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل. اسامه بن لادن نه نیولې تر ابو یحیا الليبي، د هغه ټول تشکیلات له منځه لاړل. او د داعش مسله چې دغه مستقیما امریکایان نه ګواښي، که تاسو د داعش ستراتیژي ولولئ، امریکا یې نهمه دښمنه ده. هغه د هغې اول او دویم درېیم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې، د اسلامي ډلو یکه مشخصه نه وایم، شیعګان نه نیولې تر ایرانیانو پورې، دا دښمنان دي، بد دي سره مبارزه وشي. نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول، ظاهرا هغه ترلاسه شوي دي. د امریکا شبکه له منځه، د القاعدې شبکې له منځه، شبکه له منځه تللې ده. او همدارنګه امریکا ته ګواښ نشته. او بل دا ده چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډېر کم شوی. تر څنګ یو بل مسله دا ده، جناب ظهیر مل صاحب، هغه دا ده چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هېواد توره سیمه ده، یو تیوري دا ده چې په آسیا کې باید یو توره سیمه رامنځته شي، او دا توره سیمه افغانستان ده. که افغانستان کې توره سیمه رامنځته کېږي د امریکایانو د وتلو نه وروسته، یعنی یوه برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې، یو برخه به د طالب په لاس کې، یو برخه به د داعش په لاس کې، یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي. نو د طریق نه کېدی شي چې د په سیمه کې د امریکا درې دښمنان، چین اقتصادي دښمن، روسیا نظامي دښمن، او ایران ایدولوژیک دښمن، او کولای شي د افغانستان وګواښل شي. یعنې اسلامي بنسټپالي دغه درې هیوادونو ته صادرېدی شي. که چېرته دغه سناریو محقق شي، نو امریکایان کولای شي چې دلته حضور ولري. دغه درې هیوادونه چې یو ایدولوژیک، یو اقتصادي، او یو نظامي دښمن ده په ګوندو کې.
ډېر مننه نار صاحب، تشکر. اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي، د انتخاباتي مبارزو په برخه کې هم دا مسله یاده کړه چې دغه د بریاونه ده. او آتی دا مطرح شول چې هغه له دې یو لوی هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې دغه تشل کلن جګړه د سولې بهیر بل اخر د خبرو اترو لارې پای ته ورسېده. اوس پک تین سه بهرنۍ سیاست په دغه برخه کې د امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان په اړه باندې بیا په ټوله کې ار اختیام دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې، یا د افغانستان سوله د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري، څومره محدودیت لري، او څومره او څنګه والی څنګه دی؟
د امریکا ټاکنې بدون د بیاغې د نشته چې افغانستان سولې ترغې ځان راولي د کوست کوپ چټک بهر سولې په برخه کې روان ده. دا بیا څومره چټکیا نه وي پکې تلکی بیا د بهرنۍ ځواکونو وتل چې کوم چټکیا سره روان دي فکر کوم دي ټاکنو ته وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا کوم ګټي یا بایډن هم ګټي بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره چټکیا سره خپل ځواکونه وباسي. خو په ټوله کې د امریکا بهرنۍ پالیسي له کتنګ مایداونه وکړله چې د امریکا بهرنۍ پالیسي د څو اړخیزه ده. ولسمشر پکې رول لري، سنا پکې رول لري، پینټاګون پکې رول لري، پخوانی چارواکي پکې رول لري، همدارنګه د بهرنۍ چارو وزارت کارکوونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغه ته پکې رول لري. نو دا د امریکا پالیسي څو اړخیزه ده. یعنی که موږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې دیموکراټان دي بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسي دغسې یوه ډېره مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده، او د سیمه کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي، نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کی. هغه ټول پالیسي کې بدلون نه نشي. خدای چې بیا دوی عملا د جګړې میدان ته ولاړ شي، عملا طالبان ته داسې وښيي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، داسې بشتون لري دی کې بدلون راتلی شي. او بل لوی ستونزه چې د امریکا لپاره پېښولی شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدنه ده. ایران چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي چې کندوز کومه حمله چې طالبان له لوري شوې ده، کېدای شي د بي پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا که چیرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلج سره مخ کوی شي، لکه څنګه چې روسیا له چلج سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري. یا که راتلونکي نظام یا طالبان نه دي، هر نظام چې دی افریقا به هغوی سره ښې اړیکې وپالي، تر څو وکولی شي دوی هغه خپلې موهې یا دښمنان چې په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، هغوی نظر لاندې ونیسي، او یا هغه ګټو ته چې امریکا ګټو ته چې کوم ګواښونه دي هغه وتاري، او یا هر څه کې چې پېښېږي هغه له منځه وړي.
ډېره مننه پکتي صاحب. تشکر. عارف صاحب، د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخ وي؟
پلومری سنت روز غوړم دا وایم چې ټرمپ له 2014 کال نه څخه قدرت ورسېد، څلور نړیوالې قضیه خلاص کړې، د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تاولو قضیه چې درې وړه ناکام شو، او اخیری قضیه د افغانستان د سولو چې تر ډیره حده بریالیتوب پاته ورسول. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنی امریکایانو سره طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول سره انټرو. ټرمپ ډیر افتخار وی چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسكر په امریکا د امریکا یو عسكر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپل ژمنې له طالبانو سره پوره کړې دي. لاړو نه وځي، تاسو ګورئ چې د بګرام په څیر ستره اډه نړوي. کچیرته کم په قدرت ته رسیږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې کلاړه داسې بنیول چې بیا به د افغانستان مسله د ټرمپ لپاره لومړی اولویت نه وي، خو دا چې په فبروري کې د دې عسکر وځي، یعنې 15 ورته پاتې دي، د دې لپاره به دا بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جهت رسیږي. دا دواړه لوري، خو که بایدن راځي، نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه وي، د طالبانو ته به په نقصي. خو
یعنی فکر کولای شي چې دغه د
سو ارسه به د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم د علاقه مند چې به سیمه امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلیټ فارم باندې.
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان وسی.
بالکل دا روان وي، خو د ټرمپ راتګ سره به چټک وي، اما د بایدن راتګ سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي، او څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لیدرو لوره رامنځته کېږي، هغه نه وروسته بیرته شروع کېږي. خو سوکه به روان وي، ول چې د دیموکراټانو نظر د افغانستان د سولې او د جګړې په اړه څه توپیر لري جمهوري خوانو سره. پکې څه مهمې مسلې ته اشاره وکړه، کچیر په رښتیا هم په قندوز کې چې کوم بریج شو، او نیویارک ټایمز یې گزارش ورکړی دا بي پیلوټه کړې وي، او دا طالبانو داسې وسله په لاس راوړي، نو کچیر امریکایان په سیمه کې پاتې کېږي، او د سیمې هیوادونه
طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې هغه مرګونی بریدونه کولی شي په امریکایي اهدافو، بیا کولی شي د امریکا لپاره مطلق شکست شي، او که دا مسله امریکایان درکړي ممکن د همدغه جدول په اساس چې طالبانو سره توافق کړی، یعنی 15 میاشتې وروسته خپل
پوزی شتون په افغانستان کې ختم کی. ډیر مننه پکتی صاحب، ستاسو نظر هم امداد کې چې ته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوانه، یعنی بهرنیان لخوا د طالبانو په وسیله باندې هم دغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، وارث صاحب مو ته اشاره وکړه، جګړه دغه سي دوام لري او د سولې خبرې هم روانې اوسې، د سولې روانې خبرې به وګد مهاله کیږي او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پای ته رسي، هغه هر ولس مشري زما پاند
کوم دلوړی مراسم چې په افغانستان کې ترسره شولوالته د امریکایي چارواکو ګډون دی ورسمشر غنی په مراسمو کې نو د دې کارندوی کوي د دې څخه موږ اخیستل شو چې د انټرنټل ورسمشر غنی سره هم پټې معاملې ترسره کړي دي ترڅو د دې د واک تر څلور کال پنځه کال وغدي، او بلکې چیرې د ټرمپ قدرت رسیدل څنګه چارشت بیا دونه او کوم دومره زیات بدمن بدی ټولې برخه کې نه راځي، خو کله مقابله د رسیدي بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړې دي په دې برخه کې
تشکر
نو دا بدلون د سولې روان بهیر ته کنه کوي شي، او د افغانستان د سولې امکان لري لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون لمن د ویوړلو
ډیر زیاته مننه پکتین صاحب او خغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه، لدرنو اوریدونکو هم مننه، لا مو ملشه.